د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: په هند کې نن د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي، د هند اندېښنې څه دي؟
هند پخوا هم اندېښنې لرلې چې کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت و کشمیر ته به جنګیالیان تلل او جنګېدل.
له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو بندېدل او د کووید 19 د پیښو زیاتېدل.
په تیرو لسو ورځو کې تقریبا موږ تر 600 مثبتې واقعې لرو او په دغو 600 تنو کې 30 نفره وفیات لرو.
د افغانستان د ملي سرودونو تاریخ راسپړو. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ خلک د جګړو له کبله د خپلو ویجاړو سیمو د بیا رغونې غوښتنه کوي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی: د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن اسلام آباد ته ځي. ایران له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. او پولانډ ولسمشر پوتین د بیلاروس له لارې پولانډ ته د کډوالو د ورتګ طرح بللی. بشپړ خبرونه: د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
هیئت سرکردګي وزیر خارجه امارت اسلامي افغانستان
یو پلاوی د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پاکستان ته پلسم تاریخ ځي او له پاکستاني لوري سره پر یو شمېر مشترکو موضوعاتو خبرې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ښاغلی متقی به د دې سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغان وګړو لپاره د پاکستان د ویزو د مسلې ترڅنګ پر دو اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. ورسته له دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، دا پاکستان ته د امیر خان متقی لومړی سفر دی. ایران له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې په یو خبري غونډه کې خبرداري ورکړ چې کله افغانانو سره مرستې ونشي، کډوال به د اروپا پر لور ورت اورمات شي.
ما باید چه کار کنیم؟ چرا کمک رسانی نمیشه؟
موش باید چه وکرو؟ ولی مرستی نکیشی؟ ولی پیسه بندی شویدی؟ ولی در افغانستان لخلکو سرم مرستی نکوی؟ دست مرستی چو دوی حال تخوندی کری؟
وحیدی وویل لکل چه طالبانو کابل نیولی، لافغانستان زرگون کسان هر ورځ د ایران پر پوله ور اوړي چې بیا د دې کډوالو یوه برخه د اروپا پر لور ځي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا ایران د مهال د 3.5 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی. نږدې 200 افغانان چې لویه برخه یې پیلوټان دي تیره شپه د تاجکستان له پلازمېنې دوشنبې څخه په هغه الوتکه کې روان شول چې امریکا چمتو کړې وه. تمه ده چې دا کډوال به په متحدو ایالتونو کې دېره شي. په دې ډله کې 143 هغه پیلوټان دي چې په تیرو دوو لسیزو کې امریکا روزلي او د خبریالانو په ګډون شاوخوا 50 تنه نور افغانان هم پکې دي. په تاجکستان کې د امریکا د سفارت یو استازي ازادۍ رادیو ته ویل چې دا ډله به مخکې تر دې چې متحدو ایالتونو ته ولاړه شي دریم هیواد ته انتقال شي. د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټان وروسته له هغه تاجکستان ته ولاړل چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو. دوی د پلازمېنې دوشنبې په لمن کې په یو استراحت ځای کې خو په توقیف کې ساتل کېدل. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د آزادې تیکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان نارینه لوبغاړو د 2 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. د پاکستان اوپن په نوم د سیالیو کې د افغانستان 19 لوبغاړو د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې په دو ګروپونو کې لوبې وکړې. د افغانستان د تیکواندو فدراسیون ویان ذبیح الله شاهزاد پرون مقام آزادۍ رادیو ته په دې اړه وویل: موږ
ورزشکاران وتوانېدل چې یو د ترزرو درې د سپینزرو او درې د جیرو مډالو ترلاسه کړل او زموږ ورزشکاران د نارینه په برخه کې اتلولي جام هم خپل کړ.
ښاغلی شهزاد زیاته کړه افغان لوبغاړي بیا له دې پلوه چې د نارینه او ښځینه لوبغاړو مډالونه حساب شي څلرم شول، ځکه چې ښځینه افغانانو په دې سیالیو کې برخه نه درلوده. دا سیالۍ درې ورځې مخکې پیل شوې او د نړۍ د 15 هیوادونو 422 لوبغاړو برخه پکې درلوده. پولانډ د روسیې پر ولسمشر تور پورې کړی چې د بیلاروس للارې پولانډ ته د کډوالو د ورتګ اصلي طرح دی. د پولانډ صدر اعظم ماتیوس موراویتسکی پرون په وارسا کې د پارلمان غونډې ته وویل د بیلاروس للارې پر پولانډ برید شوی او تر شا یې د ولادیمیر پوتین لاس دی. خو د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف وویل بیلاروس د کډوالو د مخنیوي په برخه کې ډېرې هڅې کړي او دا ستونزه باید د خبرو له لارې حل شي. د کډوالو لپاره د اروپایي کمیسیون مشر مونیک پاریا پرون د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل چې د بیلاروس د تیری څرګند شواهد شته.
This is a clear instrumentalization by
د بیلاروس د دولت له لوري په ښکارا زمينه ورته برابرېږي. کډوالو ته په سیاحتي ویزو بلنه ورکوي چې مینسک ته له بیلابیلو لارو ورسي. په پیل کې دا لار مستقیم له بغداد تر مینسک پورې وه چې له شمرغه د ډیپلوماټیکو هڅو له لارې مخه ونیول شوه، خو کډوال د لبنان له لارې او د اردن له لارې راځي. د سوریې له لارې هم ډېرې الوتنې کیږي او د متحده عربي اماراتو له لارې بیخي ډېر پروازونه.
د میرمن پاریا په وینا سکل د بیلاروس لخواري تر اوسه نږدې 8000 کډوال د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو ته ننوتی دي. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام لومړی نیم پایلو بنن د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په شپږ نیمو بجو پیلېږي. په سګنی جام کې انګلستان په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ او نیوزیلند په بی ګروپ کې، چې افغانستان هم پکې وو، په دوهم مقام کې راغی. بل نیم پایلو به د بی ګروپ د اتل پاکستان او د الف ګروپ د دوهم ټیم استرالیا ترمنځ سبا په دوبای کې وي. د دې دوو لوبو ګټونکي به د نومبر په 14 په دوبای کې پایلو به کوي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر وب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د وب پاڼه پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته. نن په هند کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کوي. نوی دیلی په دی غونډه کې پاکستان ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه، خو اسلام آباد دا بلنه رد کړې ده. نوی دیلی پر کابل د طالبانو واکمنۍ ته اندېښمن دی، خو طالبانو ویلي دي چې په سیمه کې داسې غونډې د اسلامي امارت په ګټه دي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
په نوی دیلی کې نن د افغانستان لپاره په یو غونډه کې د سیمې د یو شمېر مهمو هیوادو استازي برخه اخلي. بل لور تنن اسلام آباد د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشهي دی و پلاوی کور بده. د نیو ډیلی په غونډه کې د روسي، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکاران برخه اخلي. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د طالبانو استازو ته د هند په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. خو د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال سیمه ییزې غونډې د افغانستان په خیر وبللې.
کشورهای همسایه و منطقه متفقند که باید در افغانستان
د سیمه هیوادونه او گاونډیان متفق دي چې په افغانستان کې امنیت وي، په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ وي او په خپلو پښو ولاړ وي، ځکه چې دا هم د افغانستان په ګټه دی او هم د سیمه اسلامي امارت د دغه ډول غونډو په اړه اندېښنه نه لري او په دې نظر دی چې باید په راتلونکي کې په دا ډول غونډو کې په مستقیم ډول حضور ولري.
حضور هم داشته باشه.
هند افغانستان د پخوانی دموکراتیک حکومت حمایت کاوه او داسې ښکاری چې پاکستان د طالبانو د حکومت ملاتړی دی. د سیاسي چارو کتونکی بشیر زرمست په دې باور دی چې هند په کابل کې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته داسې اندېښنه لري لکه د نوي ملسیز په وروستیو کې چې دوی د طالبانو حکومت اندېښمن کړی وو.
هند پخوا هم اندېښنې لرلې چې کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت کشمیر ته بجنګیان تللو د کشمیر کې بجنګیدل دوی دا اندېښنې اوس هم لري.
د نوی ډیلی د غونډې مشي د هند ملي امنیت صلاحکار اجیت ډوال کوي. ښاغلی ډوال پرون په نوی ډیلی کې د تاجکستان د ملي امنیت صلاحکار رحمت جان محمود زاده سره د خبرو پر مهال له افغانستانه بهر ته د متوجه تروریستي ګواښ په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د هندي رسنیو په وینا ښاغلی ډوال پرون د ازبکستان د ملي امنیت صلاحکار ویکتور مخمدوف سره هم وکتل او د دې کتنې پر مهال دواړو دا سلا وکړه چې د افغانستان د راتلونکو په اړه باید افغانان په خپل پریکړه وکړي. هندي رسنی وای چې د ملي امنیت صلاحکارانو په نننې غونډه کې به د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه چې په افغانستان کې د وروستي بدلون په نتیجه کې ورته متوجه دی بحث وشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایروس د پیښو له ډیریدو خبر ورکوي او لمرستندو یو مؤسسو غواړي چې د دې وایرس سره د مبارزې په لاره کې افغانستاني وازی پرنګدي. د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د برخې مرستیال عبدالباری عمری ازادي راډیو ته ویل که د ستونزې ته جدي توجه ونشي نو په افغانستان کې به یو بشري ناورین راشي. لبلې خو په افغانستان کې د کووید 19 د روغتونونو ځینې مسؤلان په دې روغتونونو کې د کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره د امکاناتو د کموالي څخه شکایت کوي.
په افغانستان کې د کووید 19 له روغتونونو سره د بهرنی مرستو په پرې کېدو سره د طالبانو د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له ډیریدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د روغتیایي خدماتونو د وړاندې کولو برخې مرستیال عبدالباری عمری د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرسته کوونکو موسسو وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي.
د کورونا اوسنۍ وضعیت په هیواد کې مخ په زیاتېدو ده. په تیرو لسو ورځو کې تقریبا موږ تر 600 مثبتې واقعې لرو او په دغو 600 تنو کې 30 نفره وفیات لرو چې دا موږ ته ښیي چې ګراف مخ په لوړ روان ده.
خاغلی عمری خبرداری ورکړ که نړیوالې مرسته کوونکي ادارې همکاري ونه کړي یو ستر انساني ناورین به رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو په ډیریدو سره د کووید 19 روغتیایي مرکزونو ځینې مسؤلان په یادو مرکزونو کې د ناروغانو د درملنې لپاره د تجهیزاتو او امکاناتو د کموالي خبر ورکوي. افغان جاپان روغتون په کابل کې د کووید 19 تر ټولو لوی روغتون دی چې دوه کاله مخکې د کورونا ویروس په خپرېدو سره فعالیت پیل کړ. د یاد روغتون رئیس زلمی رښتین له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو خبره تاییدوي او وایي په دغه روغتون کې د ناروغانو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته.
زمونږ په روغتون کې دوا تجهیزات مشکلات سره ده. ناروغان هم د تېرې میاشتې په نسبت لس 15 فیصده اضافه شوي دي. امکانات مو کم دي. ماشینه پرسونل نه دي اخیستي. نن ورځ تر بلې مشکلات ډیریږي. تر څو چې جهانی ټولنې صحي سازمان عامې روغتیا وزارت طبي کوونکي موسې دې ته پاملرنه ونه کړي نو موږ به له جدي ستونزو سره مخامخ شو.
ښاغلی رښتین دا هم ویل چې ډیری ناروغان د امکاناتو د نشتوالي له امله دې روغتون ته مراجعه نه کوي. د اونۍ په جریان کې د افغان جاپان روغتون کارکوونکو ازادي راډیو ته د یو برېښنالیک په استولو سره دوی ته د معاشونو د نه ورکړې له امله خپلې ستونزې شریکې کړې وې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ وړاندې تر دې نړیوال بانک په افغانستان کې د کووید 19 له روغتونونو سره مالي مرسته کوله، خو د مسؤلانو په خبره پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره دا مرستې ودرولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2020 کال له جنوري بیا د 2021 کال د نومبر د اتمې نیټې پورې په افغانستان کې د کووید 19 1,55,000 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې له دې شمېر څخه باندې 2,200 تنه مړه شوي وو، خو تر یادې نیټې وروسته بیا رسمي شمېرې نه دي شریکې شوي.
د ازادي راډیو خبرونې اورئ. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنه له هیواده د خبریالانو د ایستلو په بهیر کې د فساد د راپورونو په اړه اندېښنه ښیي. د ټولنې ویلې دي چې د رسنیو ځینو بنسټونو د خبریالانو په نوم له افغانستانه د خپلو کورنیو غړي او دوستان ایستلي. د خبریالانو د ټولنې د کوم ځانګړي بنسټ نوم نه دی اخیستی، خو ویلې دي چې په دې برخه کې یې ډېر شکایتونه ترلاسه کړي.
حسیب الله یوسفی چې مخکې د خورشید ټلویزیون سره د تصویر اخیستونکي په توګه کار کوو، اوس د کابل په یو څنډه کې لاسي کراچۍ درولې او کیلې پرې خرڅوي. وایي هڅه کوي چې خپلو ماشومانو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې مخکې 15 کاله له خورشید ټلویزیون سره کار کړی، خو د مخکینی حکومت لړنګېدو وروسته د لسګونه نورو خبریالانو په څیر بې دندې شو. ښاغلی یوسفی ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری له امله اړ شوی چې د ښار په یوه څنډه کې له خپل ورور سره یو ځای د تازه میوې د پلور کاروبار پیل کړي.
دو میاشتې بی روزګار وم، وروسته مې پریکړه وکړه چې یو کراچۍ واخلم او کیلې پرې وپلورم. د تایمینی په دوهم سرک اوس دا کار کوم، بس ورځ او شپه مو پرې تیریږي. بیکاری زیاته ده، نه زمونږ په غم کې څوک شول او نه خپله کوم خواته پوتلو وتوانیدو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته زیات شمیر رسنۍ بندې شوې او سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بې دندې. څو ورځې وړاندې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې 70% کې رسنیو خپل فعالیت درولې او دغه شان 70% کې خبریالان بیکاره شوي دي. خو په افغانستان کې بیکاری خای وازی د خبریالانو ستونزه نه وی، بلکې دا شپې ورځې د ټولنې هر قشر لور ته برخلیک سره مخ دی. په وروستیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې د رسنیو یو شمیر بنسټونو او مطرح خبریالانو له افغانستانه د خبریالانو په نوم د خپلو کورنیو غړي او ملګري وستلي. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې هم د سه شنبې په ورځ په دې اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. د دغه ټولنې مسؤلینو که څه هم په دې اړه مشخص د کوم رسنیز بنسټ نوم وانخیست، خو وی ویل چې ځینو د خبریالانو له نامه ناوړه ګټه اخیستې او د خپلې کورنۍ غړي له افغانستانه ویستلی دي. د دې ټولنې ویاند مسرور لطفي ازادي راډیو ته ویل
تمام اینا باعث نگرانی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و
موږ د دغه وضعیت په اړه اندېښمن یو او غوښتنه مو دا ده چې باید له موږ سره د یوې هوکړې پر بنسټ او د یو میکانیزم له مخې باید له خبریالانو ملاتړ وشي. کومې مرستې چې کیږي باید یو ځانګړي برنامې له مخې باید به خبریالان تشخیص شي او ورته ورسیږي. موږ په دې برخه کې له نورو بنسټونو سره همکاري کوو،
همکار هستیم و به هیڅ یک نهاد ملي کومک خاط کردیم. بخیر باشه.
یو شمیر خبریالان چې له هڅو سره سره نه دي توانېدلي له افغانستانه ووځي د ژورنالیستانو د ویستلو په پروسه انتقاد کوي. صفي الله خپلواک د ملي ټلویزیون پخوانی کارمند دی. د چې اوس له دندې لرې شوی وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې بېلابېلو ادارو ته ایمیلونه کړي، خو تر دې دمه یې له افغانستانه د وتلو د پروسې په اړه کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
دلته ډېر د دوی حق خوړل شوی او د دوی په ځای ډیر کسان چې خبریالان نه وو جعلي کارتونه د خبریالۍ کارتونه ورته جوړ شول او هغوی د افغان خبریالانو پر ځای بهر ته ولیږل شول. د موږ هیله دا ده چې هغه بنسټونه چې د خبریالانو او د بیان د ازادۍ ملاتړ دي دې ټکي ته پام وکړي. تر اوسه هم زیات خبریالان په افغانستان کې ګیر پاتې دي او دلته د غوی ژوند له خطر سره مخ ده.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې څو ورځې وړاندې داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې د کامیر اوایي شرکت د اګست په 1 د خبریالانو په نوم 155 کسان چې د دغه شرکت د کارکونکو د کورنۍ غړي وو متحده عربي اماراتو ته انتقال کړي. دغه شان د خبریالانو او رسنیو په نوم د جالي کارتونو او اسنادو جوړېدل د خبریالانو بل اندېښنه ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په تیرو 40 کلونو کې د جګړو او د لارو د بندیدو له کبله د پرمختګ او آبادۍ له ټولو هڅو بې برخې پاتې شوي دي. د ناړی خلک له طالب چارواکو او مرستندویو مؤسسو څخه د سړکونو، ښوونځیو او پلونو د رغونې او له بې وسه خلکو سره د مرستې په برخه کې پاملرنه غواړي.
د کونړ په ختیځ کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ ناړی اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو 40 کالو کې ورته د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. د دوی په خبره چې یادې ولسوالۍ ته د کار نه کولو لامل د اسمار او غازی آباد ولسوالۍ او اړوندو سیمو کې د وسلوالو طالبان موجودیت او د هغوی لخوا د لارې بندولو، نو ځکه یې تر اوسه سرک کنډو کپر او تک پرې ستونزمن دی. دوی زیاتوي چې اوس یې د ولایت ټولې ساحې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، نو ورته په کار دي چې د آبادۍ او بیا رغونې په چارو کې ورته پام وکړي. د ناړی ولسوالۍ دوه قومي مشران حاجی عبدالستار او سید الله خان وای کنړ کې چارواکي بیا وایي چې د ناړۍ ولسوالۍ شته ستونزو لیدلو لپاره خپله یادې ولسوالۍ ته سفر کړی او د حل کولو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کړي. د کنړ والی مولوی محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل ناړۍ د کنړ په ختیځ کې هغه غرنۍ او لرې پرته ولسوالۍ ده چې د پاکستان چترال او دیر ولسوالیو سره اوږده او ځنګل لرونکي پوله لري او همداراز د نورستان دوه ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګي مټال سره هم سرحد لري. په تیرو کلونو کې که په غازی آباد کې د جنگونو او لارو بندېدو په وجه ناړۍ د پرمختګ او آبادۍ له کارونو شاته پاتې شوې، نو د نورستان ختیځ هم همدې لارو بندېدو او جنگونو ډېر ځپلې او خلک یې د هر ډول پرمختګ او آبادۍ بې برخې پاتې شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، وړاندې په همدې خبرونه کې له کنړ نه په یو بل راپور کې به واورئ چې په دې ولایت کې د طالبانو چارواکي ډاډ ورکوي چې د ځنګلونو د قاچاق مخه به ونیسي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د پولند او بیلاروس ترمنز د کډوالو پر سر لانجه د جګړې تر ګواښونو پورې رسیدلې ده. له بیلاروس سره پر پوله پروت بل هیواد لیتوانیا هم د کډوالو په خاطر بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. ورسا روسیا ملامتوي چې په دې ناورین کې لاس لري. د موضوع تفصیل احمد شیبر اوروي.
پولند بیلاروس تورن کړی دی چې د دغه هیواد پر ختیځه پوله یې برید کړی دی. په ورته وخت کې پولند د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی دی چې د اروپایي ټولنې د بې ثباته کولو لپاره د کډوالو بحران ته لمن وهي. پولنډي چارواکو د سې شنبې په ورځ وروسته تر دې پوله ټینګه کړه چې په سلګونو کډوالو هڅه کوله چې د اسخنو سیمانو له لارې پولنډ ته واوړي. په وروستیو میاشتو کې د منځني ختیځ، جنوبي آسیا او افریقا په زرګونو کډوالو په غیر قانوني ډول هڅې کړي دي چې له بیلاروس څخه پولنډ، لیتوانیا او لاتویا ته چې د اروپایي ټولنې غړي دي داخل شي. اروپایي ټولنه د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا ملامتوي چې کډوال د اروپایي اتحادیې تر پولو رسوي څو د هغو بندیزونو غچ واخلي چې بروکسل د پروسه شکل له لانجمنو انتخاباتو وروسته پر منسک لګولی دي. د پولنډ صدر اعظم ماتیوس موراویتسکي پرون په ورسا کې د پارلمان غونډې ته وویل چې دا برید چې لوکاشنکا یې کوي تر راهې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دی. د روسیې د ولسمشر بیان دیمیتر پیسکوف بیا پولند او بیلاروس زغم ته وهڅول. وضعیت پرته له څه شکه چې کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. دا د ټولو اړوندو لوریو مسؤلانه چلند ته اړتیا لري. البته په دې حالت کې د هغو خلکو ژوند ډېر مهم دی چې پر پوله راغونډ شوي دي. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې دا د بیلاروس او پولنډ د رښتونې اندېښنې وړ مسله ده. موږ اندېښمن یو، لکه څرنګه چې وینو د بیلاروس متخصصین په خورا مسؤلیت سره کار کوي. موږ هیله لرو چې وضعیت به هیڅکله زموږ امنیت ته ګواښ پیدا نه کړي. په سلګونو کډوال د بیلاروس خواته د پولنډ له پولیس سره د اسغنو سیمانو ترڅنګ راغونډ شوي دي. هوا ډیره سړه ده او دوی اورونه بل کړی دي. بل لور ته پرون لیتوانیا د اروپایي ټولنې دوهم هیواد شو چې له بیلاروس سره د پولې پروژدو بیړنۍ حالت اعلان کړ. د ویلینوس پارلمان د اضطراري وضعیت د تیرې شپې له نیمایي د یوې میاشتې په مخه اعلان کړ او سرحدي ساتونکو ته یې اجازه ورکړه چې په زور هغه کډوال له خپلې خاورې وباسي چې ورننوسي. پولند تر دې مخکې له بیلاروس سره پر خپلو پولو بیړنۍ حالت اعلان کړی و او د خپلو سرحدي ځواکونو شمیر یې په دې سیمه کې 20,000 ته لوړ کړی و. د پولند پارلمان دا لایحه هم تصویب کړې ده چې له بیلاروس سره د 320 میلیونه ډالرو په لګښت دیوال جوړ کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. او اوس په سوریا کې د جګړو له کبله د یوې بې ځایه شوې ښځې کیسه اورو. دا میرمن اوس د جامو طراحه ده او د خپلې کورنۍ مالي چارې پر مخ وړي. د دې میرمنې کیسه ملالی بشیر اوروي.
اته دیرش کلنه سمر مغربي د څلورو کوچنیانو مور ده. دا سوریایي ښځه کالي طراحي کوي. دا وایي
هدفي انه اصير مصممه ازياء مشهوره.
زما هدف دا دی چې یو مشهور فیشن ډیزاینر شم او د یوې داسې ښځې په توګه چې ماته نه مني د خپل ایواد نوم روخانه کرم.
تر کلونو سختۍ وروسته مغربي اوس هره ورځ په خپل سالون کې کار کوي چیرته چې دا جامې ډیزاینوي. په دې کار سره دا د خپلې کورنۍ مصارف هم پوره کوي. مغربي په 2011 کال کې د سوریې په دمشق کې د جګړې له کبله له خپله کوره بې ځای سوه. دی رویټرز خبری اجانس ته ویلي چې هغه مهال د دې د میړه مخې ته د هغه ورور ووژل سو او دې پیښې د دې میړه په ذهني ناروغۍ اخته کړ. دا وایي چې له همدې کبله یې میړه ناروغ سو او خپل کار ته یې دوام نسوای ورکولای، خو دې هیله له لاسه ورنه کړه او پریکړه یې وکړه چې خپلې ستونزې به په فرصتونو بدلې کړي. مغربي غوښتل چې یو ځای وظیفه ترلاسه کړي او لومړی یې د خپلو کوچنیانو په ښوونځي کې کار پیل کړ چې هغوی ته نږدې پاتې سي. وروسته یې اوبدل پیل کړل او د خپلو مهارتونو د ښه کولو لپاره یې د یوې خیریه موسسې سره کورس بشپړ کړ. دوه کاله مخکې مغربي د کالو ګنډلو خپل سالون جوړ کړ. دا د خلکو جامې ګنډي، خپل ډیزاینونه جوړوي او نورو ته ګنډل ورزده کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي چې په تیرو څو ورځو کې د لرګیو د قاچاق ډېرې هڅې شنډې کړې دي. سلګونه فوټه مکعب لرګي او له څلورو زیات قاچاق وړونکي او موټرې نیولې دي. طالب چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې په کونړ کې به په بشپړ ډول د ځنګلونو پرې کولو او د لرګیو د قاچاق مخه نیسي او دا ملي شتمني به ساتي. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
په کونړ کې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاقو د مخنیوي هڅې چې کومې په تیرو حکومتونو کې د لرګیو په کاروبار او قاچاق کې د مسؤلینو شراکت د ناکامۍ سره مخ کړې وي، خو اوس طالب چارواکي وایي دوی به هیڅ چاته د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاق اجازه ورنه کړي. د دوی په خبره چې یوازې په تیرو څو ورځو کې د لرګیو درې قاچاق وړونکي او په سلګونو جوړې چارتراش لرګي نیولې دي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
درې مهم قاچاقبر نیول شوي دي. د رکشوپ چتونو کې هغه ځایونه جوړ کړي وو کوم چې دغه دوکاندارانو ته اوبه او دغه بسکټ او دا شیان توزیع کوي. د هغو په دې سیټونو کې هغه ځایونه جوړ کړي وو، دغه شان د کابل د ګاډو نه چاپېره ته نارنجان یخي په منځ کې چېونو چاتره شي وو. د داسې طریقې نه هغه د قاچاقبرو استفاده کوله چې د چا تصور نه کېده. کوم لرګي چې نیول شوي دي په سلګونو چاتره شي دي، دغه شان چوکاټونه دي، دغه شان تختې دي او ورسره دا هغه چې کوم موټر دي هغه هم نیول شوي دي.
د خاغلی حنیف په خبره چې ځنګلونه ملي شتمني ده او ساتل هم د طالبانو او ټولو افغانانو ګډ مسؤلیت دی. هغه وایي هغه ټولې فرعي لارې چې کومې په غرونو او ځنګلونو کې ګاونډي هیواد پاکستان او یا ننګرهار ته تللی تر سخت څار لاندې دي.
هغه لارې چې کوم لارو نه دغه قاچاقبر استفاده کوي هغه لارې مکمل د تعقیب د لاندې دي. حکم چې نور قاچاقبر دي دغه دی نیولو هم هڅې روانې دي.
د کونړ اوسیدونکو هم د طالبانو لیا د اقدام خوختي او هیله کوي چې کچیرته دغه هڅو ته همداسې دوام ورکړي نو ورسره به د ځنګل وهل هم ختم شي. د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکو غلام علي
دا یو ډیر ښه اقدام دی، په دې خاطر باندې کچیرته دیم دغه کار ته دوام ورکړي نو انشاءالله آینده کې به څوک ځنګل قطع کېدو ته زړه خنه کوي، ځکه چې لرګي بارته نه وځي خپله د ریټونه مرزانې کوم مصارف چې دغه بیر نه برداشت کوي. نو په دا خاطر باندې به ځنګل بند شي. تېر حکومت کې به دغه ځنګل چې نه باندې دی واځنې وجه هم دغه وه چې په دې لویه لارو باندې به خاص زادانه ډول باندې لرګي تلل. په دې کې چارواکي شریکو
خلک وایي په تیرو دریو لسیزو کې د کونړ شنه ځنګلونه د لرګیو د کورنۍ او بهرنیو سوداګرو لخوا په ډیره بیرحمۍ د برقی روپ وسیله وهل شوي، چې د دوی په خبره زیاته برخه پاکستان ته په بیلابیلو لارو انتقال شوي او هر څوک چې په افغانستان واکمن شوي نو د لرګیو مافیایي په ارګ کې له ناستو مشرانو له کونړ څخه د لرګیو د انتقال لپاره ګڼ فرمانونه او امرونه ترلاسه کړي. او په هر یوی په زرګونه متر لرګي وستله. د دوی په وینا چې د زنګل وهلو او لرګیو په قاچاق کې د پخوانی حکومتونو یو شمیر ځایي چارواکي هم شریکول او هر چاته به پکې خپل برخه ورکول کېده، نو ځکه د زنګل وهلو او د لرګیو قاچاق دوام پیدا کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر منوریدونکو، دا شیبه د سهار 8:30 دی. د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام او نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره وګوري. طالبان وایي چې دواړه لوري به د افغان وګړو لپاره د ویزې د مسلې په ګډون پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. ایران له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي چې که له افغانانو سره مرستې ونشي نو کډوال به د اروپا پر لور ورمات شي. نږدې 200 افغانان چې لویه برخه یې پیلوټان دي تېره شپه د تاجکستان له پلازمېنې دوشنبې څخه په هغه الوتکه کې روان شول چې امریکا چمتو کړې وه. تمه ده چې دا کډوال به لومړی یو درېیم هیواد ته او وروسته متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او هلته به دېره شي. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د آزاد تایکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان نارینه لوبغاړو د 2 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. په دې لوبو کې له افغانستان هیڅ میرمنې ګډون نه وکړی. پولانډ د روسیې پر ولسمشر تور پورې کړی چې د بیلاروس له لارې پولانډ ته د کډوالو د ورتګ اصلي طرح دی. د پولانډ صدر اعظم ویلي دي چې د بیلاروس له لارې پر پولانډ برید شوی او تر شا یې د ولادیمیر پوتین لاس دی. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام لومړی نیم پایلو به نن د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 پیلېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. ملي سرود او ملي بیرغ د یو نظام له مهمو نښو او په نړیواله کچه د یو هیواد د هویت مهم فکتورونه دي. ملي سرود او وطني ترانې چې د یوه واحد ملت غږونه دي، اوس مهال د کرکټ د نړیوال جام له سیالیو پرته د افغانستان د ملي هویت د نښې په توګه په ډیرو نړیوالو غونډو کې نه اورېدل کیږي. د جمهوري نظام له سقوط وروسته نږدې 3 میاشتې کیږي چې افغانستان له دې 2 مهمو نښو بې برخې دی.
هغه سرود چې هر افغان یې له اورېدو سره آشنا دی، بیت بیت یې ورته یاد دی. دا سرود د هر هغه شخص چې د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې ژوند کړی له هویت سره تړلی. افغانستان د طالبانو له لومړي ځل واکمنۍ وروسته هغه دوره چې هر ډول موسیقي اورېدل پکې حرام و، آن ملي سرود هم د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال بیا ځلی د ملي سرود خاوند شو. د دې سرود شعر د عبدالباري جهاني دی او موسیقي ببرک ویسا جوړه کړې. په 2006 کال کې د عبدالوهاب مددي، صادق فطرت، ناشناس، پایکر افسانی، حسین ارمان، مشال ارمان شاهنا او څو نور هنرمندانو لخوا د جرمنی په برلین کې ثبت شو. تیرو شروع کلونو کې همدا سرود د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ تر څنګ د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د افغانستان د هویت په توګه پیژندل شوی. خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې 3 میاشتې کېږي چې په کور دننه او بهر په هیڅ ډیپلوماټیک ناسته کې نه د افغانستان ملي سرود غږول شوی او نه هم د افغانستان بیرغ ایښودل شوی. طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د هر ډول موسیقي اورېدل او خپرول حرام بللي وو، آن ملي سرود هم. خو اوس چې دا ډله بیا ځلی په افغانستان واکمنه شوې او د حکومت ولی د نوي ډول سره د آشنایي خبره هم کوي، خو بیا هم د ملي سرود هیڅ اذانګه نه اورېدل کیږي. د هنر او موسیقي په برخه کې لیکوال فرزاد فرنود وایي طالبان پر موسیقي هیڅ باور نه لري او اجازه باور نکړي چې یو له موسیقي سره مل ملي سرودي د نظام استازولي وکړي. د هغه په خبره بل ملي سرود به هم جوړ نشي چې د یو ملت او یو واحد هیواد غږ وي.
یو تش جوړوي او هغه دا چې نړۍ ګوري چې طالبان پر یو پرمختللي ملت او دولت چې د نورو هیوادونو سره سیال وي باور نه لري. هغه هیواد چې ملي سرود ونه لري یو شاته پاتې هیواد دی او هیڅ یو نړیوال نښان نه لري. هغه وخت دوی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي چې دا ټول ارزښتونه ولري، مګر که ملي سرود ونه لري په رسمیت به ونه پیژندل شي ځکه ملي هویت نه لري.
افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې له ډیرو لوړو ژورو تیر شوی. کیدای شي خلک یې د بل هر هیواد زیات د نظامونو او حکومتونو د سقوط شاهدان وي، داسې حکومتونه چې بیرغ یې بیال، سرود یې بیال او نښان یې بیال. خو اوس طالبان چې لایې نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ملي سرود هم باور نه لري، نړۍ به ورسره څه ډول چلند وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغنی خسرو وایي یو هیواد هغه مهال د یو باثباته دولت لرونکي په توګه پیژندل کیږي چې خپل ډیپلوماټیک عناصر له دې ډلې ملي سرود او ملي بیرغ ولري.
تا زمانی که ما قانون اساسی
تر هغه چې طالبان اساسی قانون ونه لري او په هغه کې ملي بیرغ او ملي سرود نه وي، نړۍ به د هیواد د جمهوریت د دورې د ملي سرود او ملي بیرغ سره پیژني. طالبان باید د نړیوالې پیژندنې لپاره هر څه ژر د دې دوو برخو لپاره کار وکړي.
طالبان بشد
لډیرو حادثو سره سره ونه توانی دو د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه د طالبانو دریز واخلو او د دوی ویان بلال کریمی په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړی. خو طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال له موسیقي پرته یو شمیر ترانی د ملي سرود په توګه خبرول. معلومه نه ده چې دا ترانی د چا دي، خو طالبان اوس هم د دې ډول بې موسیقي ترانو سره د خلکو په منځ کې پیژندل کیږي. د افغانستان لومړی ملي سرود د امان الله خان د پادشاهۍ پر مهال او د خپلواکۍ له اخیستو وروسته په 1919 کال کې جوړ شو. د هغه وخت ترننه د هر نظام پر اطلو سره ملي بیرغ او ملي سرود بدل شوی. خو په 1919 کال کې هغه مهال چې حبیب الله کلکانی واکمن و لکه د نن په څیر ملي سرود نه و. په 1933 کال کې د محمد نادر خان د سلطنت پر مهال عسکري مارش جوړ شو چې د ملي سرود په توګه غږول کېده. له 1933 تر 1934 کلونو د محمد ظاهر شاه په واکمنۍ کې له شعر پرته د سلام شاهي په نوم نغمه جوړه شوه چې د ملي سرود په توګه ترې ګټه اخیستل کېده. خو د سردار محمد داود خان د جمهوري نظام په پیل سره په واقعي معنا له شعر سره یو ځای ملي سرود وغږول شو. د غوایي دوه ملي کودتا وروسته افغانستان ملي سرود په 1955 کال کې د غوایي دوه ملي کودتا وروسته ملي سرود بدل شو. د دې زمان ملي سرود سلیمان لایق لیکلی و. خو په 1971 کال کې واک ته د مجاهدینو په رسیدو سره ملي سرود په فارسي دری ژبه وویل شو. اوس به ولیدل شي چې د افغانستان نوی هویت په څه ډول ښودل کیږي. خو سره له دې چې طالبان واکمن دي او په کور دننه په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د افغانستان بیرغ هم بدل کړی او ملي سرود هم نه خپروي، خو د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام پر مهال په ټولو سیالیو کې د افغانستان ملي سرود وغږول شو او تر خوای د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ هم لوبغالي ته راوړل شو او دغه شان نندارچیانو هم دا بیرغ له ځان سره درلود.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دهله چیروغ جوړ او خوشاله ووسی. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د افغانستان د بیلابیلو سیمو د بیوزلې ناوړه بشري وضعیت او د غراز د لمرنۍ توکو د لوړو بیو پاړه پیغامونه راته پریخي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان له بیوزلو سره یې د ژمنیو مرستو په هدف دغه هیواد ته درې درستونه مواد لیږلي دي. د دغه موادو ځینې بستې په چارتر الوتکو کې افغانستان ته رسیدلي او پاتې نورې هم د همدې اونۍ په ترڅ کې افغانستان ته رسیږي. راځئ چې دغه پیغامونه سره واورو.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او احترامات مې کې هیله وړاندې کوم. وګورو دا مرستې چې ود افغانستان ته راځي دا خو چې واره دغه بارډرونو چې هر وطن راوړي دغه په منځ باندې مې کیږي نیمه طالبان وړي بیا نیمه دغه خلکو ته راوړي بیا راشي دلته په کلی کې دوه و درې او څلور نفر ونیسي هغه مساکن نه نیسي هغه مستحق کسان نه وي بیا له شامون دي چې وګورا ته وای تاسو دغه نه کوي تاسو نه اس مسکینان موږ دې بیا غواړه په کور کې لرو ایال دا پسې دا واړو دا چان دا پسې دي دغه یو غم او خو دا څه رقم دغه چې دا دغه خلک شکایتونه کوي او یي څه خبره دي چان اوري د کیږي دا خو باید لږه چې له بارجه څه غم وخوړو شي. وسلام.
سلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او باد له سلامه. دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي په میدان وردګو ولایت په سیمه کې دلته ما خپل سترګو لیدلی شه حال ولیدو چې طالب تمیل چې تاسو دغه کومک خو مستحق ورته ورکوي وایي نه دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زمونږ ته په مخکې حکومت سره چې مونږ کله په جګړه بوخت وو مونږ ته په کور کې ځای راکوه مونږ ته ډوډۍ راکوله دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده. مونږ نه پوهېږو مونږ بېچاره خلک څه وکړو له دې خلکو سره باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او مونږ ته پخوا مونږ ته ډوډۍ راکړی مونږ ته ځای راکړی دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي نو خوار او غریب بېچاره خو ټول پاتې شو. وسلام احترام.
السلام علیکم. زه د ازادي ټولو رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د کندي ولایت د کجران ولسوالۍ نه مې تماس نیولی دی. خبره دا چې کوم د موسسې پر برابر باندې چې دا موسسه په داسې توګه د شکېږي چې و غریب کسانانو ته نه رسېږي هغه کسانانو ته رسي چې هغو پنځه شپږ وګونې وړه راویستلي دي بیا د کال په پور باندې ورکوي مثلا په پور یې ورکړي دي په 15,000 کالدارې د کال په پور ورکړي دي و غریبو کسانانو ته نه رسي. علم هم دا ده چې مثلا دا په داسې توګه وویشل شي چې و غریبو کسانانو ته ورسېږي و مړو ته خو نه ضرورت نشته چې مړو ته ورکول کېږي.
السلام علیکم. نظامی خبرې کوم د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ څخه. زرمت ولسوالۍ کې خلک ډېر سخت له غریبي او له فقر سره مخامخ دي او هېڅ د خپل ژوند د چلولو توان نه لري. دا ډېر بېچارهګان او بېوزله خلک دي. خلک تباه او برباد دي. خپل لورانې خپل زمان خرڅوي او د کور نه پکتې اخلي. وسلام.
السلام علیکم. زامید وقایم دا ایرمن ولایت وایشی ولسوالی استازر ټلیفون پر لیکم. زایر یو شیبنا تیغان دا تخپور که دلتا دا امریس تراغیلی دا مصری کسانو تا نور کول که دی. خدا دی شیبنا تیغان تا مسلین پوری وور سیزی شی دلتا دیر بیواز لخلق سخو آغو تا نر سیزی. گرد دا سرمایه داران تا ور کول که دی.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. منا نن کو زید ایرمن ولایت گریش ولسوالی سی بیڑی کریم ورد. طالبان ټول خپل چارواکو سره وایي چې د 10% په داخلو باندې وایي چې د خلکو د سیمې چې غفلت پکښو کې مشکلان خلک پاتې شي او مړه خلک تر لاسه کړي. افغانستان ډېر سخت د پښتو د ملګر غواړو چې د امرس سم وو شور خلکو ته ورسیږي. په نورو وادو سم هم دا پښتون د سمور سره افغانستان خو د مرستو کې د افغانستان خلک چې ډېر سخت د پښتو کې وچکنم ده او د ازادي راډیو سره د نو هیڅ چې د نو په ځان نشي چې وسلام وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خان د هلمند ولایت سره سره ټلیفون پر کار کوم. ورځان از ما پیغام دغه دی چې دغه امارات فزمر دغه ارزګونه دغه مهيله ده چې دې مرسته ویشل دي او ویشلم په نوزاد چې او خلک دلته د هلمند شهر خلک خاص د ګوزه ټول خلک و ډېر خلک ته نه ورکیه رمزق والا خلک باندې ویشي دا چې مکوې دا خیانت چې تاسو د ملت سره کوي د خدای دې مر پر چا وځاړو
چاته وای چاته مزه غوړسوي. ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. فرحان د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ د دغه دولت نه یو فایز دی او وختنان دا چې دا د ګاډي کې ګرځي شخصي ګاډي کې کا دولتي ګاډي کې دا صلاح خپل وصلې یا سره چې دروازو نه شي خلک ته مرمه تیار تیر کړي لازم موږ پیغام د خلکو ته ورسه چې دا خلک ډېر په دې ستونزه کې اخته دي مرمه تیر کړي صلاحګان مې د ګاډي نه شي دي کراکې دې کې پکای ته ور سره فیلډر یې مثال ته ور سره جګساري کار کوي دا چې ګرځي.
السلام علیکم. دا په چاته بستر کې چاودنه سره ده. دا مسلمانان چې په چاته سره سعودي دي دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي دا درندگان دي او دا خنجران دي دا په دې باندې دي جنت والی دی به جنت بوی هم نه وویني ځکه الله پاک په قران کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها زما حکیار زه بلی دغه پیغام د مسلمانۍ او د زوسي په تور باندې په فوال وار باندې نشروي چې دا خنجرانو پوس او مسلمانانو په زوسي باندې خبر شي نو دا خنجرانو په د چاسر دستر په کابل کې چاودنې کړي دي دی په مسلمانانو فدايانې کوي دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه دغه د افغانان دي دا درندگان دي دا به دوزخ ته دي
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا مملي چیز شی باندې